سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بچې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنې کې وژل شوې دي. د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری اژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښت چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والزوي، خو د خغلی زدران په وینا خپل هدف ته لرسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګشوب لاړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاده زلزلې کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګشوب لې رسیدو خبرونه را رسېدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خی د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزلہ د په وینا سخت و او د کونړ لری پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ د باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د زپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهراني په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوې دي. په دې سیمه کې د اگست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 کارکونکي پکې وژل شوې دي.
نن غرمه مهال شوخه 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ شوب لاوخته ده.
او سپوري په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او 43 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډیرېدو غوښتنه د فرهنګ پال لخوا
په دې کار سره به د مرکز او لسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړئ.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبرونه کې مو ز فرید سیال قربانې. تر روسیې د سفارت دوه کارکونکو نن په هغه حمله کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشو. تر روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. لدی وخت کې د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په چودنې کې چې ظاهر نه وي انتحاري حمله و ټپيان شوې دي. د دې پیښې جزئیات از موږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په 14 کې ورستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا د چ په دې برید کې څلور ملکی افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکونکو وژل شوې دي. لا پیښه سمدستي ورسته د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د یو ملکی کس ته ټپ کې دوه خبر ورکړی وو، خو ورسته د تلفات ډیر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د 14 له عمله زموږ څلور تنه هیوادوال هم دا شان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي، او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی وو، او له عمله یې 14 رامنځته شوی وه.
خاغلی زدران وویل چې امنیتي کسانی ساحې ته رسیدلی او د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډیر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېر زړه بوکنونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله، شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپيانو ډک شول، او زه خپله هم روغتون ته راغلم.
هغه شیبه چې 14 شوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپيانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت وکړونکو نن سفارت ودانې ته چیرمه په 14 کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. 14 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستلو لپاره په لیکه کې ولاړو، او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډیر شي.
ډیره زیاته مننه همین صاحب چې روسي جزئیات مراکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. لدی مخکې د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په 14 کې چې ظاهر نه وي انتحاري حمله و ټپيان شوې دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شلونکي فاروق فرداسره شار بوچه همدا شی بر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیخې په وړاندې به د روسي سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
خب تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سوزلي جلسه هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي، او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځنې کړي بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه بل دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ور باندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او لبل په علاوه روسیا په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیا د دغه اعلامیې په خبرولو سره بسنده کوي، او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیا په دې خبره پوهیږي کپوی نشي نو دا به بل قماق نیوي.
فردا سر تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیا لکه د سوریې په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیې اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص ده وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیا کې هم د طالبانو سفارت فعال دی ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی او د سفارت تړل د ډیپلوماټیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپ تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیا سره لمخ نه دوستی لرله او روسیا د طالبانو له اوګې نه د اشرف غنی په حکومت باندې خې کلک ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي لخلې نه په روسیا کې پورته شوه او دا خبره هم وشاربل شوه تر دې هدا پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو د پاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله وا او روسیا وکول شو چې طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد خه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو د پاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کوئ نن لتا سره نشته او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنگیالي دي او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي. کلوای یو زر او کلوای لس زره حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري ولی دا چې د داعش خراسان ډلې دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیا په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب دا امر ته په لنډ ټکو کې وایي چې لدې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کوم ټکو باندې اتکا وکي او څه آدرسونو سره مشخص خبرې ولري. ولی دل شي چې مناسبات سره کم کیږي ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خراب کړي او د روسیې لپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورتوي دښمنی وکړي ځکه چې که روسیا له طالبانو لري ده نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده او په هغو هیوادونو کې خرابي مستقیما پر روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکي فاروق فرداو چې پر د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیرې شپې زلزلې چې د رښتر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لګ تر لګ یو 500 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکو احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپین کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر تلویخت پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شاهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیل برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار درې کې سویل تنګي کې چې دي 5 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر په جوبوي کې شهید شوی دی او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دي زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، نه نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو ته درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانا چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امدګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپین کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همدارس په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپی کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلې او عاجل مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګاه جماعت کې د ځانمرګې برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بي توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جماعتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلې او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوی وي جرم او د تبوچې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو له خوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګ برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل، دوی مولوي انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوریت نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړان په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوې غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې و. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د داعش دلیل خونړی او بریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوې. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خدای دای تر ډیره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندې سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ ده چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې روسيو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات سفی الله ستانک زیره کوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی کنه؟
هغه خو به خې د مینځنه تلې دی، د الرګي دی، وادونه کورونه ارسې ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کیم چې دی بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی، کده وګوره ټول مخه چې دا پاغې ده. دغه چې په تیر شوی سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نوغي کې پکې ما کوم کنه کړو، نو هغه به خې د وبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم کیم چې دی د 400 او د نوخار مینځ کې بالکل
نکره او خار د سیم پرې غاړه باندې پروت دی. افسر خان وای د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې دا سلوی سیلابي سپو او نور طبي په خو ته تاب نه شي راوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړی دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خلغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ ته دغه مکمل یو دوه سیکټر چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګل یاو د هغه ژوند خوندي کړي. خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولی. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلی او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خبر شوی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانیستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینی فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي له د سره به په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو با پرانیستل شي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دیاړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد سرګنده کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او کلتور ریاست دغه نوښتسته یې د وایل د سرب په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې لا د سرب په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولي فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلې، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه یشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ماده د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې رو زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې کې مې کنه دغه به یې نه دغه صفر کې ضربېږي. نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه، د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخلې یا یو هفته وخلې وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوري خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي، زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي. سره کم انټرنیټ دی غږیغه شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه دی، انټرنیټ باندې خلکو د روان دي، په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر تړ باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دا هم د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم کې وسلام ګل دین
روان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د اوروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته ده په افغانستان کې کوم حالات روان دي. سترګې په ولې پټه وای ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور ده شو دي سیندې او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړی دي ورشي، یو ریاست له چې ورشي یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربيت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصله کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي؟ دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خپلې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته سپورتي او تاندې څنګه پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. لدی مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرن یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه اړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په دې زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسیدو خبرونه رسیدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګند نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدر اعظم په توګه غوره شي که د خزانه پوخانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکنی صدر اعظم بورس جانسون د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1/3 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدر اعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورل کړي نیول دي. د ایران دولتي رسنیو پرونو ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1/3 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چشمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو تر رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 لونه پیروان لري. وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب پر رسمیت نه دی پیژندل په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. لدی وړاندې افغانستان په ګروپی سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اګست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته 17 ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپی سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړی بیټنګ کولو سره 100 منډې وکړې او هندستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریم لوبه کې البته د ګروپی پړاو په دریم لوبه کې بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووتو. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. پستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 149 منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ 34 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غورا لوبډلو په پړاو کې افغانستان سریلانکا هندستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی. د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري. البته د راتلونکي 4 شنبه پورې او د راتلونکي 5 شنبه پورې باندې به افغانستان د هندستان سره مخامخ کیږي. هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې با د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره هم د اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړی لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپی سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړی لوبډله ده. لډې فخارې سیټیس نیشن ده. د ورځنی سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډیر ښه وکړو، ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هیڅ کلم دا په دې معنا نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسنی وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سره خوګي ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولې هم سي. نو پم دې هله باندې چنن بم خیر سر لسریلانکا سره ډیر خلوب کیږي. دویم پړاو لمړی لوبه ده او ان شاء الله چې خلوب وي.
جار صاحب 2013 کال پاسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالی کړی وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایلل او د غشان هندستان سره مو مساوي پاتې ورسول سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه کې تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر خسوه ده. خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډیر د قدر پسترګ ګوري، بلکې دوی نویر لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار ده په سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلې سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی پیډې رملا تړي په اصطلاح بابر اعظم ده. بابر اعظم په هغه پوم کې نه ده لکه څنګه چې دوی ور نه هیلې وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالي کې هم خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نور بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې ان شاء الله تعالی کوم لمړی سیالي سرلنکا نه غټو په دغه پړاو کې ان شاء الله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوګي وزن سرخوګي جوړو بلکې غټو به ان شاء الله تعالی دا حساب وکړو.
او جار صاحب د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د غټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون تارتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبيږي د یو ال راوندر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبنوي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دا غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس د سره شي چې هغه پراپر بیټسمین وو اوس یې په میډل اورډر کې وي نو ډېره به خوي. هو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پیښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کینې نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده نی بالینګ کړی ده دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ عظمت عمرزي ته هم په دی شاه جام کې د ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته بس بالنګ یې کړی صرف یو نیمې کړی داسې ډېر بالنګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدای شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه پورت بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبې ته په تمه اوسي او له پاکستانه د لوبې ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکاره شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبې د سوي د کمخې چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او د پاکستان لوبې هم دغه بڼه اختیار کړې ده. او څومره لوبې چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي په نړیوال جامو کې مور سره کړې دي په شل ورځې کې په 15 ورځې کې نو تر روسي اورو پورې غځېدلې دي. او دا واره چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر ښه کمبینیشن د ډېر ښه مورال ده نو پوره ډاډه یم چې ډېر ښه په زړه پورې لوبې کېږي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه به کېږي.
او جار صاحب یو عمومي پوښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې وړتیا لري چې پایلو به توزی؟
د پایلو به پاره وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان د ازلی پایلو به وکړي هغه ځین په ډیر کم څه کې پایلو به ته بچسه او د شکب نو د ازلی بزی دې غوښتن کوم چې خدای دې چې افغانستان پایلو به وکړي سره دې چې د ازلی دې لوبه او دغه ته ګوري بل چې شلوریس پارمټ د شلوریس پارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته تن نور کې به په اسی ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې موږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلی دل شوې ده دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي.
د مینوالو غوښتنې ته په ډېر احترام دي کې خو شک نشته رښتیا مینوال خوي چې فضل حق په نیو بال باندې خو بالینګ کوي خو که چې ته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پاتې کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خو ورونه کوي موږ اړي چې فضل حق ورسته هم وساتو.
هاو د ورسته پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټنګ کوي نو څه فکر کوي لک تر لګ څومره منډو کې باید رایسار کو؟
که تاسو چیرته وړم ورځ لوب کتلی دی سریلانکا سریلانکا بیټنګ ډیر ښه ده لپایله بیټنګ خو او د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ یې ګرکه دومره خنه ده خو بیټنګ یې ډیر پیوړی ده. هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 192 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټنګ رښتیا هم ښه ده او دا وړتیا لري. موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړي دي په شلوریزو سیالیو کې د هغوی بیټنګ ډیر ښه ده نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره که موږ وګورو په شارجا کې چې موږ 168 شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنی ان شاء الله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې پخوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې. پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړه کړې د راپور تر څنګ لاروا پو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله وو. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان وو، ماشومان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپله مې تختې باندې لیکچر ورکول ماشومان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه رد ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه د تانسه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ شم یو سی باره کې خبرې وکړم، دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه د ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلاتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخ ډیر خپل
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
پٹی وادے پٹی گلی وی پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہگ وقت نا نب کاراشی او ہست نب دجو بل سرا ہنشی پر ہرو نب داستا زڑپ کلاشی نب زمامی ناپ نور ماتشی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا